په خول کې د مازیګر څلور بجې شو ورته موږ د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارا زړیوالو ورسپانو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري دروړو خبرونه له فرخندې اسد اوري.
پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه په امریکایي هڅو کې همکارۍ ته تیار دی. افغان چارواکي وای نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سړک غاړي ماین چاودنې کې اووه ولسی کسان وژل شوي دي او چین امریکا ته خبرداري ورکړې ده چې د یو چین پالیسي چې له مودو راهیسې منل شوې ده پرې څه خبرې نشي کېدای. د خبرونو تفصیل. پاکستان د امریکا د دفاع وزارت نومان جیمز میټس وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې افغانستان کې د سولې په مذاکراتو کې همکارۍ ته تیار دی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکي اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوي زموږ لپاره مهم دی.
د امریکا دفاع وزیر نومان جیمز میتیز ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په تنظیمونه د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره غوښتې خور سرتاج عزیز بیا وایي چې د ترهګرو دغه مرکزونه یې تباه کړی دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو بیرته راستنېدو بهیر له سبا نه پیلېږي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ قافله کې به تر 200 کورنۍ راځي. نوموړي زیاته کړه
د هغه لپاره موږ تقریبا ټول سیستمونه هم هغه دي بندوبست هغه موږ کړی دی. د خوراک بندوبست هم ورته کړی دی. کم ګاډي دي ته ضرورت یې هغه هم ورته کړی دی. کم د دوی سامان دی کوزول او بیا و نورو ګاډو ته غزول د هغه لپاره هم بندوبست ورته کړی دی.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ ویل چې په راستنیدونکو کورنیو کې پایخیل او محمد خیل او اوسیدونکي شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اسلام آباد تر اتم کل شو مدني فعالانو په مسله اندېښنه خوډلی او له حکومتې د دغو کسانو په سمدستي توګه د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن پرون مشال ریډیو ته پر علیګل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکي پر موجوده امنیتي حالاتو خبر وو چې ګینی بلاګرز او د مدني ټولنو فعالانو ته خطر موجود دی. خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې یو خوا دغه فعالان تختول شوی نو بل خوا ته په انټرنیټ ته هغو کسانو پر ضد ناوړه کمپاین هم اپیل شوې ده. د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې ریاست باید د هغو وجوهاتو پلټنې وکړي چې ولې د فعالانو د لادرکه کولو لړکې په استخباراتي ادارو شک کیږي. نن د خیبر ایجنسی په جمرود باب خیبر کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو او غړو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف یو احتجاجي مظاهره او جلسه کړې ده او د قبایلو لپاره د یوې بلې صوبې مطالبه کړې. د مظاهرې پر وخت د جمعیت علما اسلام د فاټا جنرل سیکرټري مفتي محمد اعجاز شنواری مشال ریډیو ته وویل
مونږ د قبایلو لپاره د خپل اختیار د خپلې صوبې د هغوی د خودداري خبره وکړو. نقصان هم دا دی چې د قبایلو خپل هغه الګ شناخت د هغوی خود مختاري د هغوی وسایل د هغوی ځمکه چې کومه ده د نورو خلکو په قبضه کې راځي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د فاټا د آئینی حیثیت د بدلولو په اړه یو رپورت تیار کړی چې په هغه کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو تجویز غوړه ګرځول شوې دي. افغان چارواکي وای نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سړک غاړې ماین چاودنه کې اوک ولسی کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. د ننګرهار د پچیرګام ولسوال هجرت الله رحماني وای نن د اتوار په سهار شاوخوا 8 بجې د دې ولسوالۍ د پاس صبر په سیمه کې د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین د ملکي وګړو په موټر چاودلې چې له عملی اووه تنه وژل شوي دي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي داعش وسلوالو په هڅ کې مینې ولسوالۍ کې دیارلس دینی علما له ځان سره بویلي دي. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي وایي نن د اتوار په ورځ شاوخوا 9 بجې د هڅ کې مینې ولسوالۍ د شپول سیمې اړوند د مشر ملا صاحب په مدرسه کې ازموینه اخیستل کېده چې داعش وسلوالو دیارلس تنه دینی علما چې په یاد مدرسه کې استادان وو له ځان سره بویلي دي. نوموړی وایي ولایتي ادارې د یادو علماو د راخوشي کولو په مقصد هر اړخیزې هڅې پیل کړې دي. داعش وسلوالو تر اوسه د دې پیښې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چین امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د یو چین پالیسي چې له مودو راهیسې منل شوې ده پرې څه خبرې نه شي کېدی. چین دا خبره په داسې وخت کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تایوان سره د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کانګ نن په یوې اعلامیه کې وویل چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجنګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي. نوموړي ویلي چې تایوان د چین یو نه بلیدونکو برخه ده. د نوړاندې د جنوري په 14مه د وال سټریټ جرنل سره د یوې مرکې پر وخت منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي وو د یوې چین پالیسۍ په ګډون په هر څه خبرې کېدای شي. او بل خبردار چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوړ پوړو استازو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګینې ټرمپ به د خپل لومړني بهرني هیواد ته د سفر په وخت په آیسلینډ کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې فرخندې اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند امریکایي وزیر د هغو څرګندونو چې په ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان پر کردار یې نیوکې پکې کړې دي هرکلی کوي او زیاتوي چې غواړي دغه مبارزه له امریکا سره په ګډه مخته یوسي. ټاکل شوی د شمالي وزیرستان هغه خلک چې دا مهال په خوست کې د کډوالۍ ژوند کوي سبا بیرته د پاکستان خاورې ته داخل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي وطن ته د واپسۍ پر مهال یې له دغو کډوالو سره د مرستو یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی.
د خوراک بندوبست هم ورته کړی دی. کم د دوی سامان دی کوزول او بیا و نورو ګاډو ته غزول د هغې لپاره هم بندوبست ورته کړی دی.
پرون په پیښور کې په فاټا کې د میرمرو د حقونو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی د رول په اړه د ښځو یوه جرګه وشوه چې پکې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو په اسمبلی کې قبایلي میرمنو ته د ځانګړو څوکیو ورکولو په څیر غوښتنې مخته راغلې.
فاټا د پاره د پختونخوا اسمبلی کې سیټونه وشي او ښځو له 33% ملاو شي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې د ادبي غونډو بهیر د سیمې ځوانو شاعرانو ته کمې ګټې رسولې دي.
دغه ناستي ماته د جرأت راکو چې زه د یو څو کسانو په مخ کې خپل شعر وایم. اوس زما شاعري ښه شوې ده.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت لپاره د نومان جنرال د پاکستان په اړه وروستی بیان یوازې نیوکې نه وي بلکې ستاینې هم پکې وي. سربیره پر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اسلام آباد سخت انتقادونه کړي ول، د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي دوی د امریکا له راتلونکي حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري. لوموړي سره د ځانګړي مرکې پر اساس د ګولیاز دا رپورټ ورو.
پاکستان وایي د امریکای نوي حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکی د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوې نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني هم ستایل شوې. هغه زیاته کړه
مونږ د دې بیان هر کله کوو د امریکای د نوي حکومت سره به زر تر زر د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولای شو دې موخې ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکای دفاع وزارت لپاره نومان جیمز میټس په خپل وروستو سرګندونو کې ویلي وو چې وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري.
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
سورز مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړۍ بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی وو چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونا دی او علاج یې هم د غلطه اسپیتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانشي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپل همکاري وکړو.
تېر وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یو غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسله وال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی وو خو افغان حکومت پر سخت نیوکه وکړي او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغه سي غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
د ګولیاز رپورت موریدو. افغان چارواکي د امریکا دفاع وزارت د نوماند جیمز میټس څرګندونو هغه برخو ته ډیر اهمیت ورکړی چې ویلي دي په پاکستان کې د وسلوالو ډلو مرکزونه د افغان ځواکونو لپاره خطرناک دي نو باید لمنځه یوړل شي. د افغانستان دفاع وزارت دغه خبرو تود هرکلی کړی دی. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستۍ سرګندونو هرکلی وکړ او ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکاري او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د زالو د لمنډولو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بخونکې دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی په پاکستان کې د تروریستانو د زالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقاماتو یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډیر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوځونو د وړتیاو په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوځ ورته ضرورت لري. ښاغلی ماتیس تیره پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امن ځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوځ لپاره یوه لویه ننګونه ده او باید مخه ونیول شي. جیمز ماتیس د جمعې پر ورځ امریکا استازي جرګې د یوې استثنايي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر براک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره د ماتیس نوماندی لا پخه کړی. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند خغلی راتمنه شوی په افغانستان کې د جیمز ماتیس پوزي تجربه به افغان پوز لا زیات برلاسه کړی چې وکول شي ترورستان په خطوګل مینځي اوسي. خو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي. جنرال جان نیکلسن وای په 2006 کال کې کله چې په افغانستان کې وم او رتبه مې هم ډګروال و، دا موقع مې ترلاسه کړ چې له څلور ستوریز جنرال جیمز ماتیس سره وګورم. هغه یو الهام بخونکی رهبر دی چې چیرته ومنل شي موږ د افغانستان او سیمې په اړه د یوې ښې تجربې لرونکي وزیر څښتن کیږو. هغه څوک چې کولای شي موږ په ډېره ښه توګه اداره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت کاندید په داسې حال کې له افغان پوځ سره د زیاتې همکارۍ او د تروریسم د له منځه وړلو ژمنه کړې چې لا هم افغانستان د سختو ناامنیو شاهد دی. یوازې تېره سې شنبه څه باندې 50 کسان په کابل، کندهار او هلمند کې د انتحاري حملو او چاودنو له امله ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. چارواکو که څه هم دا کال له ننګونو ډک بللی، خو ویلي دي چې افغان پوځ د خپلې خاورې د ساتنې لپاره له مخکې لا ډېر چمتووالی لري.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسا سلورو بجو
پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان په خوست کې میشت شمالي وزیرستان کډوال به ستر له سبا یعنی د جنورۍ له 14 نیټې څخه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د چارواکو په خبره ستنېدونکي کډوال کولای شي هغه ګاډي هم له ځان سره بوزي چې له وزیرستانه افغانستان ته اړولي ول. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلی چې په لومړی ورځ به څومره کورنۍ ورستنیږي او دا چې دوی به کومې مرستې ورسره وکړي.
سبا 16 تاریخ باندې به ان شاء الله اول قافله کې 200 کورنۍ برازي. دا غیله پام د خوراک بندباس هم ورته کړی، کم گاډي دي ته ضرورت یې هغه هم ورته کړی دي، کم د دې سامان دي کوزول او بیا و نور گاډو ته غزول، دا غیله پر هم بندباس ورته کړی دي. بیا چې 17 تاریخ کم هغه راځي کورنۍ راځي هغه تم د پته ده. سبا دا ویم چې اول 200 کورنۍ به پایخیل او محمد خیل دي.
په خوست کې چې کم د شمالي وزیرستان کډوال دی وخت په وخت د ګیله کوي او دغه غوښتنه کوي چې زمونږ سره کم ګاډي دي هغه اجازه چې راته وشي او بل چې کم مونږ سره سامانونه دي
حکومت دا فیصله کړي چې دوی ته د ګاډو اجازه ورکوي. سامان هم موږ ته کم کور استعمال سامان دي هغه موږ اجازه ورکړي دي. خو د کاروبار سامان لیا داسې نور کم ایکسترا سامان وي لکه ګارډر کې ټیارن کې یا نور دروازې مرازي دغه ضرورت نشته. دا کم ګاډي دوی راولي موږ دا درخواست لري متاثرین ځخصي دوی د لمخت ځخه د ګاډي د مالک نوم او د غش نخت کارت نمبر د ګاډي چیسس نمبر د ګاډي انجن د ګاډي کلر هغه د پیوچټ باندې لیکي په ګاډي کې در سره په ځکه دلته مون راځي ګاډي نو ارزي رجستریشن به کو نو پاره کې به دوه شانو ضرورت وي. تقریبا یو لس نیم سو ګاډي د مر سره نوٹ کړي و زیاره د لمر سره شته.
دوی چې غلام خان تر ورسې نو دوی به بیا ال تر ارزي رجستریشن نه پس نه بنو کېم ته بوتلې شي.
د دوی کم خاندانونو د غو رجستریشن به کو هغه بعد مونږ سره د وړو به کاخیل کېم ته بنو بکاخیل کې بده یو څو ورځې تیرې وي هغه موږ ته ویلي دي ته پاته دا غي بعد بیا دی واپس خپل کور ته ان شاء الله راول وزیرستان.
د شمالي وزیرستان له مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز وزیر مرکه اوریده.
امن مینا او رورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په اړتیا جنگيالي دي؟
او دترو او گواہی دے پارا دی یو نے خاورے دے پارا دے سڑی سر دا ورتا سنش کارے دو
آیا جنگ ددی خاورے قسمت دے
پیڑے پیڑے پوری دا ادم تشر کمدن چی دا زم خاورا کی حاکم پادشاہ دے بیچ غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
کله وی خو چارواکی وای د حکومتي کمیټه د سفارشاتو پرنا کې با قبایلی سیمه خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي، نو بلخوا د کار پر امکان شک څرګندېږي. قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شي نو بجټ به له صوبې بلیږي او کله مرکز به ورزي. تعلیمی ادارې به پکې څومره زر جوړ شي او د امنیت لپاره به ضروري پولیس لکمه برابرېږي. د اقتصادي چارو پوهان وای د دې کارونو د عملي کېدو لپاره د پیسو جلا کول ضروري دي. د دوی په خبره د قبایلی سیمه اصلاحاتو عملي کولو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د شریک ٹیکس پر ویش نہ رضایت تے. اسرار علم مومند پر دے موضوع رپورٹ جوڑ کرے دے.
د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړی مشیر امیر مقام وایي د ډیویزیبل پول یا شریک ټیکس پیسو هغه برخه چې صوبو ته ورکړل کیږي له هغې به کټوتی کوي او دغه رقم به د قبایلی سیمو په بیا آبادکاری، انتظامی، اقتصادي او نورو پروژو لګول کیږي چې دا رنګ د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحات عملي شي.
پورن کٹکور ڈولی سوبے ریمارکس خبر سوبھی
خود خامی مالیاتی کمیشن د خبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای صوبایي حکومتونه لوړان دي د مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د شریک ټیکس په پیسو یا ډیویزیبل پول کې د صوبو برخه ورزیاته کړي، خو مرکزی حکومت اوس د دغه برعکس له صوبو نوره 4% برخه قبایلی سیمو ته ورکول غواړي، کومه چې د په خبره لویه بې انصافي ده او هدف یې د صوبو او قبایلی وګړو ترمنځ اختلافات پیدا کول دي چې دا رنګ د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو مخه ونیول شي.
دا 4% د ډیویزیبل پول نه اخلي، دا زیاتې کوي. دا دې سره مخکینه چې کوم د پاسه تنویخ په سلو کې کم د ډیویزیبل پول دا فاټا دا په دې کې مرخه ورکوي چې فاټا په پښتونخوا کې زم شي، دوی دې زم کی او دا غي چې څومره حقوق دي هغه د پښتونخوا ته بیا ورکي. مونږ ان شاء الله قبایل زمون ګرونه دي او هغه ته بالکل دا غي چې څومره حق دي دا غي نه بزیات ورکو. خو دا وخت وفاق دا ډیر سخت زیاتې کوي چې د صوبو او د فاټا په منځ کې لانجه راوستل غواړي.
خو د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهاب الدین خان بیا وایي باید چې مرکزی او صوبایي حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او قبایلی سیمو ته خپل برخه پیسې ورکړي چې د قبایلی سیمو اصلاحات عملي شي.
ضروري خبره ده چې دا بر دي نور صوبو را فند نه کوي چې د بل ځای نه راتلي. زموږ حق دی بر پاکستان کې موږ چاته سوال نه کوو چې صوبې نه راکړي یا موږ د سو خیرات راکړي. نو زما په خیر باندې صوبایي او وفاقي حکومت لا دې خبرو کې اړمېدل نه دي پکار کړه. هر طرف یې موږ د 3% سوار
شهاب الدین خان وایي د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری کارونه انتظامی، اقتصادي او نورې پروژې ډېرو پیسو ته اړتیا نه لري. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی بیا وایي
د ټولو نه اول مسله دا ده چې د هغوی د اوبو انتظام وکړي شي، هم د سکلو هم د کروندې لپاره. دویم چې هغوی د سړکونو انتظام وکړي چې وتړل شي یو بل سره. درېیم نمبر باندې پکار ده چې د هغوی زراعت سیستم دی هغه جوړ کړی شي چې د دې اقتصاد جوړ شي خپل. او څلورم چې دی د هغوی صنعتي او مدنیاتي کوم د هغوی سټکچر دی هغه جوړ کړی شي. دا څلور څیزونه دي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د مرکزي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د شریک ټیکس پر تقسیم بې اتفاقي ده. دا خبرونه پر داسې وخت مخته راغلي چې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام څو ورځې وړاندې مشال ډو ته ویلي وو تمه لري چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو پریکړه ډېر زر په هفتو یا اونیو کې دننه وشي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
له کبالی سم سره لرون کې مرمنې وایي چې په فاټا کې د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي نو پترس کې به د دوی ژوند خوشي او په یو شمېر چارو کې به دوی پرمختګونه وکړي. پرون مازیګر په پیښور کې د عوامي نشتلګون په مشرۍ د مېرمنو په وجرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې کبالی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي. دوی د ریواج اکټ په نامه په هغه تجویز هم سخت نیوکه وکړه چې د رپورټونو تر مخه کېدای شي حکومت یې د اف سی آر پر ځای په فاټا کې عملي کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوس څخه اورو.
د دې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري سیاستوالي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې زر تر زره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي او قبایلي میرمنو له دې هم په صوبایي اسمبلی کې او هم د قبایلي سیمو په بلدیاتي نظام کې نمائندګي ورکړي.
فاټا د پښتونخوا کې زمشي د فاټا د پاره د پښتونخوا اسمبلی کې سیټونه اوشي او خزو له دې 30% ملاوشي پای سیټونو کې لوکل ګورنمنت الیکشن دی اوشي اف سی آر د ختم شي. اف سی آر یو تور قانون دی. مونږه اف سی آر نه د ریواج په شکل کې منو او په ایس نوی شکل کې نه منو.
باچا خان مرکز پیښور کې د قبایلی میرمنو غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې قبایلی سیمو نه دی اف سی آر ختم شي او قبایلی سیمو کې دی د ریواج اکټ په نوم د اف سی آر د نوي طرز ناپیس کولو څخه هم حکومت ډډه وکړي. یو قبایلی سیاسي فعال ناهید اپریدی په دغه محل مشال ریډیو ته وایي
ریواج اکټ دی په موږ دغه کینو د ریواج زیات نقصان خو خزو ته دی. تخیر د دې پروټیکشن د لپاره حکومت موږ له سکه چې ریواج نه خزې کمی تنګ دی. بل دی بیا موږ دوی چې پینځه کال پروسس دی دی بیا د کی سره کېدل رستو کوي موږ د غوښ دی الیکشن نه مخکې دا ریفارم زوشي.
د ونډې ته یو شمیر د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پونتونونو استادانی او زده کوونکي هم را بلل شوی وي او زینو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانوم سید افوز سر تاج ګورمجنسی پړه چینا د اف سی آر د ختم شو د دې پر کنه چې پاکستان آزاد شونه د نیم ایریا کې دا ولی دي نور سټیزن ته هغه رائټس ملوي کی متولی نه ملوي.
ز سمینا افریدی ما په خوی یونیورسيټي کې لیکچرر یم او د قبایلی زنانو ډیر زیات لکه مونږ ته کې وګټې شي د سیاسي نمائندګۍ حق نشته د لوکل باډیز الته کې الیکشن پکار دي چې اوشي بلدار چې کم د فاټا ریګولیشن دی د لوکل باډیز نو هغه کې د زنانو نمائندګۍ نه دا ورکړې شوی.
په باچا خان مرکز پیښور کې د قبایلی میرمنو په دې جرګه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو په بهیر کې دي د قبایلی میرمنو نظر هم په پام کې وساتل شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په زیاتره میدانی او غریزو سیمو کې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ پیل شوې چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر راتلونکو دوه ورځو پورې به دغه سلسله دوام ولري. د سیمې ډاکټران بیا وایي د ماشومانو او لویانو هغه ناروغۍ چې د وچکالۍ له وجې مخته راغلې وي د بارانونو له کېدو سره تر ډېره کمې شوې دي. شبیر احمد جان له پیښوره رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې په پیښور کې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې د بارانونو او واورې ورېدو دا لړۍ به روانو دو دوی روزو پورې دوام لري چې ورسره به د دې په وینا پزمکه کې د اوبو کمی هم تر ډیره حد پوره شي.
موجوده باران تر روان دو درې ورځې چې دي کې په مختلفو علاقو کې مختلف وختونو باندې وی دي. خان بنو لکی مروت کو هاټ د ټولو کې هوا نن باران شي او سبا ګرمه پوره با سلک ډیر باران شي. په پیښور مردان او چرخدا صاحب دا چې دي مزلته باندې لګونی باراني سبا ډیر ډیر دی بل ورځ به دا سلسله ختم شي. خو هزارا او ملکند ایجن اسپیشلی کوستان او چترالو نو دلته با روانو دوه ورځې هم څه ته حالم داسي وی او وخت وارم کې دي شي او باران نه هم کې دي شي.
بل خو د تیرو خوشا پیندوش پګ میاشتې دا صحیح بارانو نه کې دوه وجه د سوبې زمینداران هم ډیر اغیزمن شیو ولې موجوده بارانو دغه کمی تر ډیر حد پورې پوره کړو. د خیبر پښتونخوا د زمینداران د اتحادی یو غړی ظاهر خان وردګه مشال لیډو ته پدی باب لوای
اثر 10-15-20%
که دغه موسمونو یو خوا دغه زمینداران اغیزمن کړو، نو د سوکړې له وجې عام ولس په خصوصي توګه ماشومان او مشرانو کې د پوستکي د سینې د مرې او د معدې ناروغو کې هم زیاتوالی شوی و. ولی اوس ډاکټران وایي چې د سوکړې له وجې کمی ناروغۍ وي هغه کمی راغلی دی، خو ولې د زیاتې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا او د سینې او د بلډ پرشر مریضانو کې هم زیاتوالی شوی دی، نو باید په دې اړه احتیاط وکړی شي. د ایبټ آباد ایوب میډیکل ټیچنګ هاسپټل یا میډیکل افسر ډاکټر امین افریدی مشال لیډو ته وایي چترال تتون کے لارے ٹولی بند ہوئے دا قدرتی افتن سره د مبارزې قومی او صوبائی ادارے پوینا دوی دغه لارې اوس خلاصې کړې دي او کوم مسافر چې ګیرو هغه خپل خپلو زینو ته تللی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پېښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د فرخندی اسد نه د خبرونو لنډی زور.
نن د خیبر ایجنسی په جمرود باب خیبر کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشرانو غړو د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو خلاف یو احتجاجي مظاهره او جلسه کړي. د دغه ګوند ځای مشرانو ویل باید فاټا یو بیل صوبه جوړ شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو بیرته راستنېدو بهیر له سبا نه پیلېږي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ قافله کې بعد تر 200 کورنۍ راځي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اسلام آباد د لا درکه کړل شو مدني فعالانو په مسله اندېښنا ښودلې او له حکومتې د دغو کسانو په سمدستي توګه د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه په امریکایي هڅو کې همکاري ته تیار دی. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې سوله او امن یې په لومړنیو ترجیحاتو کې دی. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د یوې سړک غاړې ماین چاودنې کې 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل دي. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي داعش وسلوالو په هسکې مینې ولسوالۍ کې 14 دیني علما له ځان سره ویلي دي. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼی وایي نن د اتوار په ورځ د هسکې مینې د شپولي سیمې د یوې مدرسې نه داعش 14 دیني علما چې په یاد مدرسه کې استادان وو له ځان سره ویلي دي. د څه د پاس او یو هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پیرس کې راغونډ شوي چې فلسطین او اسرائیل د سولې نویو خبرو ته وهڅوي. فلسطیني چارواکو د دغو خبرو هرکلی کړی دی او چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د یو چین پالیسی چې له مودو راهیسې منل شوی پریسه خبرې نشي کېدی. دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکانګ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او یوازې د بیجینګ کمیونیست حکومت د چین استازیتوب کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداري مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټه راپور تیر کال په اگست میاشت کې مخې ته راوړې شو، خو تر اوسه وفاقي کابینه ته منځوري لپاره پېښ نه کړې شو. نو حکومت لا پکار دي چې دې طرف ته خپل توجه راوګرځوي. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو تر اوسه د ملک د نورو برخو په شان ترقی و نه کړې شو او د ملک د ازادۍ او یا کاله پوره کېدو باوجود قبایلی سیمې تر اوسه د نړۍ په غریبو سیمو کې شامل دي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 رکنی کمیټه جوړه کړه او د یادې کمیټې لخوا راپور مخې ته راوړل کېدو وروسته دا تمه څرګندېده چې د وفاقي کابینې منځوري وروسته به د سیمو ترقې لپاره هلې ځلې شروع کړي شي، خو له بده مرغه تر اوسه دا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د کابینې او پارلمان نه منځوري وروسته دي په فاټا کې زر تر زر ترقیاتي کارونه شروع کړي شي چې د قبایلي سیمو محرومیان ختم شي. نیبات ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د زمیدارانو لپاره په سره د سبسډي خاتمه نوټس په اخستو د دې په فوري توګه د بحالي حکم ورکړی دی او ویلي دی چې زمیدارانو لا په ارزان نرخ سره ورکول سره به د فصلونو پیداوار ښه کیږي. ورسپانه لیکي چې سره اخستو لپاره 28 روپۍ مختص کړی شوی دی چې په مرکز او صوبو کې به برابر تقسیمولی شي، خو سوال دا پیدا کیږي چې د غنمو کرلو پر وخت په سره د سبسډي ختمولو مشوره چا ورکړی وه. ورسپانه لیکي چې زراعت د ملک په معیشت کې مهم کردار لوبوي، نه صرف د یو شمیر فصلونو او میوو له وجې پاکستان د اربونو روپو زرعي مبادله حاصلوي، بلکې د غنمو ښه فصل کېدو له وجې د نورو ملکونو نه غنم راغوښتو ضرورت هم نه راپېښېږي. نو مرکز او څلور واڼو صوبو له پکار دي چې د وزیر اعظم په حکم عمل وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې زمیندارانو ته سره نه ملاوېدو په صورت کې د شکایاتو درج کولو لپاره د یو هیلپ لاین سره سره د زراعت په محکمې کې خصوصي عمله تعینات کړی شي او هر شکایت نوٹ کولو وروسته دی په څلیرویشت ساعتو کې دننه هغه حل کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فار وپانې د وسلو او پوځي مهماتو د ترلاسه کولو په کار کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ او کوینټ نومې یوې بلې وپانې بیا د پاکستان او روسیې د اړیکو پر څرنګوالي لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
سټریټ فار وپانې لیکي پاکستان له وړاندې نه په دې کار پیل کړی دی چې نوې او جدیدی وسلې جوړ کړي او دغه بیا په وخت ضرورت ته هند خراب استعمال کړي. اخوا هند هم د نوو او جدیدو وسلو په جوړولو کې بوخت دی چې دې سره په سیمه کې د امن خبرې متاثر کېدای هم شي. وپانې لیکي پاکستان د وسلو جوړولو په اړه دا دریځ لري چې هند هم د بیلیسټک میزایلو ضد نظام جوړوي، نو باید دوی هم د دغه ځواب ولري. او هم دغه وجه ده چې پاکستان اوس کروز میزایلو جوړولو ته پام کړی دی. بلخوا پاکستان غواړي د خپلو بحري عسکرو د مضبوطولو لپاره هم کار وکړي او ځکه یې په 2015 کال کې د بیجینګ سره د یوې لوازنامې کولو وروسته اته ابدوزه واخیستل. پاکستان دا هم غواړي چې خپل د سبمرینز اډا د کراچۍ نه اورماړه ته منتقل کړي. د هند او پاکستان د جدیدو وسلو جوړولو زغل دا هم ښکاره کوي چې دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې له یو بل سره د وسلو جوړولو سیالۍ کوي او له دغه سره به نه یوازې د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شي، بلکې د دواړو هیوادونو دولسونو ترمنځ به هم کرکه خوریږي چې دغه د سیمې امن او پرمختیا ته زیان رسوي. بلخوا کوینټ وپانه لیکي تیره میاشت په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس استازو د افغانستان په مسله یو غونډه وکړه. په دا غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې باید د ځینو طالبانو مشران د ملګرو ملتونو د هغه لیسټه وویستل شي چې پرې بندیزونه لګول شوي دي. دغه هیوادونه وایي داسې کول د سیمې او افغانستان د امن خبرو لپاره یو مهم ګام دی. بلخوا طالبانو هم دغه فیصله ستایلې ده. درې واړو هیوادونو په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنه هم ښودلې. په پاڼه لیکي افغانستان اوس د روس لپاره یو بل محاذ جوړیږي چې پکې روس ته هڅه کوي د امریکا او غربي هیوادونو د ګټو خلاف وجنګیږي. بلخوا امریکا وایي د روس دغه ګام سره به په افغانستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د نیټو کار ته زیان ورسیږي. افغان حکومت هم د روس دغه فیصله غندنه کړی دا او دای ویلی دی چې باید روس ته امریکا او یا نور هیوادونو د ګټو خلاف افغان خاوره استعمال نکړي. بلخوا د ماسکو اسلام آباد په اړیکو کې د نګدیوالی نه د روس په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون هم په نظر راځي. د دواړو هیوادونو عسکرو د تیر کال په سپتمبر کې ګډ پوځي مشکونه هم کړی وو. روس په پاکستان د پروان کال کې سلور روسی جوړ MI-15M هلیکاپټر هم ورکوي. بلخوا دا هم امکان دی چې سی پیک د روس یوریجین اقتصادی یونین سره هم یو ځای شي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د چین د بهرنی چارو وزارت نن یک شنبه ور بیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړ چې واکه پر چین باندې تایوان په معاملې کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره فشار لا هم سیوا کی. پر دې موضوع تفصیل منور شاورو.
د چین د خارجه چارو وزیر لو کانګ د اتوار په ورځ اول دوی به د یو چین په پالیسۍ له چا سره هیڅ سودا ونکړي. امریکا په 1999 کال کې موجوده چین له خپل دغه دری سره په رسمیت وپیژند او د ټاپو وزمه خپلواک تایوان سره هم غیر رسمي اړیکې لري. خو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وار وار ویلي چې د تایوان معاملې ته د امریکا د ګټو په تناظر کې ګوري. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د لوکانګ د خوا جاری شوی یوې خبر پاڼې په حواله لیکي چې د تایوان په لړ کې د چین دریز په نړیواله توګه منل شوی او اوس یې هیڅوک نشي بدلولی. خو ښاغلی ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وال سټریټ جورنال سره خبرو کې وویل د یو چین د پالیسۍ په شمول به ټولو معاملو ته له سره کتنه کوي. نوموړي د ولسمشر په توګه د خپل انتخاب وروسته د تایوان د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې. په هغې هم چین د غوسې څرګندونه کړې وه او داسې ښکاري چې په دې مسله به د چین او امریکا اړیکې لا نورې ترنګلې شي، ځکه چې چین تایوان جدا هیواد نه بلکې خپله برخه ګڼي. اسوسییټډ پریس خپل دی رپورټ کې لیکي چین تر اوسه د تایوان په سر د خبرو اترو نه انکاري دی او په دې اړه د ډونلډ ټرمپ لخوا ویناو ته هم سخت جوابونه ویل دي. په چین کې سیډونکو او پوهان شین ډنګلی یاد خبری ایجنسی ته ویلي ټرمپ لا هم د ولسمشرۍ سوګند نه دی پورته کړی او دغه ویناوی یې د یو عام تن په سیر اخیستل کیږي، نو ځکه چینی حکومت ته پکار دی چې جواب یې ورنکړي. هلته بل یو پوهان تانګ یان هانګ وای که ترامپ د چین مالی ګټه ترلاسه کول غواړي نو پکار دی چې له دې هیواد سره ښه او دوستانه تعلقات برابر کړي. نوموړی زیاتوي چې ترامپ دی د چین او امریکا ترمنځ تعلقاتو ته یوازې په کاروباري نظر نه ګوري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه ته
زوښته کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
پولند ته 3500 امریکایي سرتیری ورغلی او دغه هیواد چارواکو دغه اقدام هرکلی کړی دی. دا سرتیری د ناټو د دوري ماموریت په چوکاټ کې د ختیځې اروپا دغه هیواد ته تللی دی. د پولند وزیر اعظم وویل دا سرتیری د نړۍ د یوې قوي اردو استازی دی او دا ورځ ټول اروپا ته یوه لویه ورځ ده. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د پولند مشرانو دغه هیواد ته د زرګونو امریکایي سرتیرو له ورسېدو هرکلی وکړ. د پولند صدر اعظم بیاتو شیدلو په یو لوی غونډه کې د دغه سرتیرو د ورسېدو ورځ د خپل هیواد او ټول اروپا لپاره یو لوی ورځ وبلله. اغلی شیدلو ویل دا یو لوی ورځ ده چې موږ د پولند په خاوره کې د امریکایي سرتیرو له راتګ هرکلی وکړو. د امریکایي سرتیری د نړۍ تر ټولو ښې، قوي او سترې اردو استازی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوز درې نیم زره سرتیری د ناټو پوځیانو د دورې ځای پر ځای کېدو په بهیر کې د ختیځ اروپا د هیواد ته تللی دي. اخوا په اروپا کې د امریکا د پوز د قمندانۍ مرستیال جنرال تیموتی مګوار هم وویل چې د امریکایي پوځیانو لوا له بې جوړې وړتیاو او عالی رهبرۍ برخمنه ده. جنرال مګوار وویل د جګړې د چمتووالي د خوندیتوب لپاره په ټول پولند او هم په ټول اروپا کې دا سرتیری دقیق او واقعي پوځي تمرینونه او روزنه ترلاسه کوي. امریکا متحده ایالاتونو د یوکرين پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییزو متحدانو د ډاډمنولو لپاره دا شمیر سرتیری پولند ته لیږلې دي. موسکو په 2014 کال کې د یوکرين کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاوره کې شامل کړه. دغه کار پولند او د ختیځ اروپا ځینې نور هیوادونه په اندېښنه کې اچولې دي. روسیې د اروپا ختیځ ته د ناټو پوځیانو په ورلېګلو انتقاد کړی دی. کرملین تیره پنځشنبه پولند ته د امریکایي سرتیرو لېګل د روسیې د پولي په اوږدو کې یو يرغلیز ګام بللی دی. له دې مخکې هم بیا روسیې د اټومي سرو کې انتقالونکي راکټونه په کالینګراد کې ځای پر ځای کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې دغه کار د اروپا د امنیت لپاره یو بې ثباته کوونکی کار وباله.
د سولې پر لور
مخ په خپل خاورا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې ولی دا کوي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او سوریدونکو د باختر ستوري 19 پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال او همکار باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مينوالو سلامونه میومني باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم په نننې خبرونه کې به د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په استعدادونو د ادبي غونډو په اثراتو یو ریپورت ولرو بیا بل ځوان انزورګر انیس بشیر سره د هغه د انزورګرۍ په هنر یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د محلي موسیقي یو بندر ته په یو رپورت کې تم شو لومړی ریپورت ترازو په خو په افغانستان کې ازادي ادبي جرګي او ټولنې نوي خود تیرو دولسیزو رئیس په بیلابیلو ولایتونو کې ادبي غونډې په فعالیت بوختې دي دا چې ادبي غونډې او بهیرونه د ځوانو شاعرانو په استعدادونو څومره مثبته غیزه کوي څو تنه شاعران مو په دغه ریپورت کې درغږولې دي پی خبر ته لکډوالی ورسته چې اکثر افغانان خپل هیواد ته راستانه شول د یو شمیر تجربو او کلتورونو ترڅنګ د ادبي غونډو کلتور هم له ځان سره راوړ اوس پر مرکز کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې په لسګونو ادبي بهیرونه او جرګې په فعالیت بوختې دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو د پوهنځي تر کچې اهمیت لري په ننګرهار کې هم په لسګونو ادبي بهیرونه جوړ شوي چې ځوان شاعران د ځانونو لپاره ستر غنیمت ګڼي حضرت یوسف یوسفزی چې په مشاعرو کې په ښکلي غږ ترنم کوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما په ادبی بهیرونو کې 15 کاله وخت تیر کړ او دغه ناستي ما ته دا جرأت راکو چې زه د یو څو کسانو په مخ کې خپل شعر وایم په ځینو شعرونو باندې د استادانو نظرونه مې ماخستې دي یعنی کرکتنې کړې ده په او زما غا د شعر خوالي او بدوالي مرته خوده لیدې هغه څه چې زما د پاره ډیر درځخ وړو دغه جرأت چې جرأت مې پکې خښو اوس زما شاعری خښوې ده او د ملګرو نظرونه مې اخیستې دي
ځوان شاعر شپی ولا مصور وای چې په ادبي بهیرونو کې د ګډون له عملی د شعر او نثر لیکل زده کړی دي
تقریبا یو لسیزه کیږي چې د ادبي ټولنو سره یا د ادبي بهیرونو سره تړلې پاتې شوم قسم د شعر لیکل او یا د نثر لیکل د ملام د بهیرونو زده کړو بهیرونو کې د استادانو ناشته او همدا سید ملګرو سره زلخوالي دغه نجیت نتیجې ته ورسولم چې بس نن شعر لیکم په نثر کې تبازمای کوم او دغه دغه بهیرونو سمره او د شفیع الله نه مصور کړم
اکرام الله اکرام چې ختیس خبرندوی ټولنه چلوي او تر دې د مې تر سلو انوانو پوری بلا بیل کتابونه خپاره کړی وای چې دا هر سی په ادبی بهیرونو کې د ګډون لوجه تر لاسه کړی دی
د 1400 سالو راتنه را په دی خو چې په ادبی غونډو کې برخه لرم او برخه اخلم په زیاتره ادبی غونډو کې
ادبی غونډو ما ته تقریبا پیژندګلوی راکړه راته دا ادبی غونډې وی چې زما کې شخصیتونو سره آشنا شوم ما ته نوی ملګری راکړل هغه ملګری چې زه پرې خښکارم هغوی په ما باندې خښکاري د نثر په برخه کې راته د لیکلو وړتیا راکړه او جرأت یې راته راکړو د دې تر څنګ تقریبا دنده یې راته راکړه همدې ادبي بهیرونو ځکه چې همدلته زور اوسل شوم بالاخره مې دنده ترلاسه کړه او یو ډېر مهمه برخه چې ما پکې کار وکړو هغه د ختیځ خورندوی ټولنه وه چې هغه ما جوړه کړه همدلته ملګرو تشویق کړم په تیرو پاتو کلونو کې لږ تر لږه تر سلو بیلابیل کتابونه د دې خورندوی ټولنې د لارې نه خپاره شول او مینهوالو ترلاسه کړل.
ځوان شاعر ایمل مړوند وایي چې په ادبي غونډو کې د ګډون له برکته یې شعر د اورېدلو قابل شوی دی.
زه کابل تیرو لسو کلونو راهیسې په بهیرونو کې ونډه اخلم ناسته کوم له ملګرو دوستانو سره د غو شعرونه وایم اورم خپل لته وایم او وخت نا وخت په ملګري نظریات ورکي همدا عمل دی چې نن سبا مې شعر لږ تر لږه دا اورېدو شوی دی که څوک یې اورینو د شعر په نظر ورته ګوري او خوند ته اخلي زما په نظر باندې یوازې ماته نه ټولو هغه دوستان چې په ادبي کړیو کې ناسته پاسته کوي راځي کینی له ملګرو سره او له فرهنګیانو سره له مشرانو سره په شعر او نور ادبي کارونو باندې اغیز ډیر زیات او ښکاره وي.
یاد دی وی چې په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې تر 250 پوري ادبي بهیرونه او جرګې جوړې شوې چې د پښتو ادب په پرمختګ کې لوی رول لوبولې او شاعران او لیکوالي یو تر بل سره نږدې کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو که څه هم د انزورګرۍ هنر په پرمختللو هیوادونو کې ډیره وده کړې ده خو په پښتنه ټولنه کې دغه هنر ته هغه شان پام نه دی اړول شوی څنګه چې ښایي. په پښتنو کې د ګوتو په شمار انزورګران دي چې یو هم پکې انیس بشیر دی. نوموړي سره مو د هغه د انزورګرۍ په هنر یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
انیس جانه دا راته ووایه چې ستا به عمر څو کاله وي او د څو کالو راهیسې انځورګري کوي؟
زما عمر 20 کاله دی. زه د ماشومتوب نه رسامي کوم او چې کار مې پکې کړی نو دا 2-3 کاله کېږي چې مسلکي کار.
څه ډول انځورګري کوي؟ د کومو رنګونو نه استفاده کوي؟ مثلا روغنی رنګ نه استفاده کوي، ابي رنګ نه استفاده کوي؟
زه خپل په پنسل نه استفاده کوم، پنسل باندې جوړوم، په ابي باندې جوړ کړی دی واټر کلر چې ورته وي، او آیل پینټس هغه باندې جوړ کړی دی غوړ رنګونه چې کوم دی تیلو همداسې پار. سو دغه سره چې کوم مسلې مارکر باندې مې جوړ کړی هغه سو باندې چې نور آرټستان نه جوړي ما په هغه کار کړی دی جوړ کړی مې دی.
هغه څه شیدې چې نور انزورګران نه جوړوي او تا جوړ کړی دی؟
د آرټس یو ډول دی انزورګرۍ ډېډې زم ما په هغه کې کار کړی دی او داسې ټوټی دي چې ما په هغه باندې تصویران جوړ کړي چې هغه باندې حتی لیکلم نه کیږي. نو دا ډایډیزم باندې ما کار کړی دی، هغه ډایډیزم ډیر سخت دی چې پټکو آرټس.
تاسو چې تر اوسه پورې انځورونه جوړ کړي دي دا داسې د تابلو په شکل کې دي، یعنی مناظر دي او که داسې د شخصیتونو تصویرونه دي؟
ما خپل هر اړخیز جوړ کړي دي، منظرې هم پکښته دي او شخصیتونه هم پکښته دي، هغه کې به د ټولنې چې کم درد دی هغه ما انځور کړی دی په مختلفو رنګونو سره. نو ما ټول باندې کار کړی دی.
که شخصیتونو تراشو داسې د مشهورو شخصیتونو د سو نامې کراته واخلي چې تای انځور ایستلې وي او بیا تا د هغه انځور په لیدلو نه یوازې خلکو ته خوند ورکړي تا ته هم خوند درکړي وي، داسې یو سو نامې کراله والی؟
بالکل، ما خپل د باچا خان رحمت الله علیه تصویران په مختلفو ډولونو جوړ کړی دی او هغه خلکو ډیر خوښ کړی دی. د نیلسن منډیلا مې جوړ کړی دی، د ګاندی جی مې جوړ کړی دی، خو د باچا خان تصویران چې ما جوړول هغه ما ته خاص مزه راکړی او خپل کتونکو ته هم لکه چې ما ډیر په جدا انداز کې جوړ کړی دی هغه.
یعنی ولې د باچا خان بابا یا دا چې د ګاندی جی او یا دا چې د نیلسن منډیلا تصویرونه ته په شوق جوړ کړی دی؟ د وجه سوا
اصل خبردار ده باچا خان د پښتنو د پاره ډېر د پښتنو د رابیدارولو د پاره او چتول د پاره د غي د تعلیم یافته کول د پاره ډېر هلي ځلې کړي، پیدا مزلونه کړي دي، په موږ باندې ډېر حق دی او په کار چې دا راتلونکي نسلونه زور پیژندل شي او د انمي پاتې شي. او زمنګ د پاره نه هریدونکو خدمت کړي دي.
تا دغه انزورګری داسې په سیستماتیک تور باندې زده کړی، یعنی زده کړی دی کړی دی او کنه داستا خپل خداداد استعداد او شوق یو ځای شوی دی او دغه شی درنه جوړ کړي.
زه خپل د ماشومتوب نه د پابلو پیکاسو چې هر ماشوم انزورګر دی او هنرمند دی، خو وجه دا ده چې دا ولې هنرمند پاتې نه شو. زما خپل د ماشومتوب له شوق ماشومتوب نه پکې ما کار کړی دی، بیا مې یو لنډ کورس په دې کې وکړ او هغې نه وروسته زه کار کوم. بس لار راته طریقې راته معلومې دي، بس هغې سره خپل مصروفه یم کار.
دغه لنډ کورس چې دی کړی او دغه څومره وخت وو؟
دا ما درې میاشتنی کورس وکړ کراچۍ کې.
ته چې هم د یو کلیوالي علاقې سره تعلق لري، کله خو داسې کومه ستونزه درته د دغه انزورګرۍ لارې نه ایجاد شوې نه ده؟
ولې نه، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې دا هنر نورو خلکو دا سپک کړی دی. دا هنر چې پښتانه دې هنر کې کارونه کې تر ټولو ما سره غټه خبره دا ده چې ما د پلار ښځه کوله، خلکو به ویل ته تیمور کوي، دا بوتان جوړوي، دا دې وغه دي.
دغه د خلکو دې خبرو خو ستا په هنر او ستا په اراده کې کوم خنډ نه دی واقع شوی؟
نه نه، زه دې خبرو ته هیڅ توجه نه کوم، او زه د هغې نور هم خروان یم. او مخکې زما ماته ډېره حوصله راکړي، ځکه چې زه دومره شوم چې ما پسې خلک خبرې کوي او ما باندې اعتراض کوي.
ډېره مننه انیس جانه، خوشحاله اوسې.
تاسو ډېره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم په جلال آباد کې د محلي موسیقۍ یو بندر ته په یو رپورت کې تم کیږو. دا نغمه د جلال آباد ښار د یوې اجرې څخه اوریدل کیږي، چرته چې یو شمیر فرهنګیان او اهلی ذوق ورټول شوي ول او د پښتو محلي موسیقي په اوریدو یې خپله اروایي تنده خړوبوله. ډاکټر عبدالله توحیدی چې د میدان وردګ ولایت سره تعلق لري او په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي موسسې مشري کوي، د موسیقۍ د دغه بندار ګډونوالو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
محلي موسیقي فرض کې بیل خوند لري، خو په ننګرهار کې بیا بیل خوند لري. خپل ماته د ننګرهار محلي موسیقي ډېر خوند راکوي، منګای وي، رباب وي. نن شپه خو د ما په ژوند کې ډېره رنګینه او د خوشحالۍ شپه ده، چې او د ملګرو د لیدلو تر څنګه دغه د محلي موسیقي شته ده، او د دې نه مستفید شو د انوار ویدله.
ډاکټر اسدالله خالیز وویل:
د دغه سیمو موسیقي خواله په دې کې ده چې یو مونږ ته دغه تیرې چې څوک کچې کې هغه موسیقي ژوندۍ راخودل کیږي، او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده. دلته غزل ده، دلته دغه شپه ده، سي آرام شپه ده چې ټول اهل ذوق خلک راټول شي. دغه سیمو موسیقي کمیاش کې او ظلم تنظیم شي او ځوانان راټول شي، یو خو به دا چې هغه کلاسیکه موسیقي وشي ساتل، بل به دا چې په اروایي لحاظ به یو څه تنوع رامنځته شي. هغه د ویر او خفغان خبرونه چې مونږ اورو، هغه د یو سره ټول په همدغسې محافلو کې ورکیږي.
د سید الله په نوم ځوان سندرغاړی وایي: کله چې اهلي ذوق اوریدونکي ولري، دی هم له خپل غږ او خپلې موسیقۍ نه خوند اخلي.
دا ملګري، دا ژورنالستان، شاعران چې ما ته ناستې، دا زه خپل ویاړ ګڼم. یوازې دا نه چې دوی د دې موسیقۍ نه خوندلې، د محفل نه خوندلې، موږ هم ترې خوند اخلو. هر غزل پسې موږ ته داد ملاویږي، موږ ته یو ویاړ ملاویږي. په دغې سره زموږ زړه نور هم غواړي چې موږ د موسیقۍ ته وده ورکړو، زړه مو خوشحاله کیږي.
د موسیقۍ په دغه بندر کې یو شمیر شوقي ځوانانو هم د خپلو غږونو خواږه د محفل په یارانو وویشل.
ترجمة نانسي قنقر.
موسیقی دا بندر تر نیم شپې پورې وغځېد. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.